د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، 15 دقیقې بعد شي وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو کوښښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاج خلاص شي، نو په کار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس راپور له مخې علي بکری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثي اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثي اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بي پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. د دفتر پرون په خپل ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د یکشنبې په ورځ اته اتیا نښتې شوې دي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز بحثمو په سلامونو هر کله کو. هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشمې ورځ پیل کړي، د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي، د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پر تل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو تنور پریږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او تنس کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه. خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو مېلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژی امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به مېلمانه راسره وصل سي. د تاسو مېلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پر تله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغیرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تاته سلام او اختر مبارک وي درنو اوریدونکو، قدرمنو میلمنو ته. په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې اوږېشته نه د غاړې تاویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعاً ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، څوک چې به مرور و وخت تن سره دا پرېکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دې کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان خو څومره خوشحالي ګانې به بېشانه چې تر هغه نه وتري دې سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده ماشومان یو رقم یو دنیا خوشحالی، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي، او اوس واقعاً ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښه په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهان د پغمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه وو، خوشحالي خو اصلا درک نه وو چې تا به فکر کړی وو چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي. دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي، اما ته باور وکړه چې ټول لالهان سرګردانه قصدار اختر نه مخکې هر څوک په یو بل په دروازه ولاړو چې ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم، مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بې وزلي، یعنی سراسر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې مې فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بیچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه وو، فقط په د یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم، او د دې خفګان مې چې لیده زه د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بې وزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریان نیو، پس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی، هغه خدا نه مني، هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ هم ته ویلی نه شي، او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخت تېره شوه.
بلې، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د الله بخون غختای په نامه پلوګي سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه او بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي او ما په دې هیله چې اختر په خاطر کې پیل کړی وي. صالح صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون او نن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري، او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره، او اختر د هیواد خپلو کې یو ځل سره راټولېږي، او ټول افغانان یو ځل راځي، سره له دې چې د هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده، خو بیا هم اخترونه د په ټولو خوښیو سره لمانځي، او د الله تعالی دغه چې د وړوکې لوی اختر ته دغه ستر نعمت په کل ولولو سره مانځي او په د خپل دی یووالي اظهار کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځي، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبور شوي؟
مننه زهم خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو مېلمنو ته اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو پیل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خدا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري، د اختر هغه کلنې فرق لري تر ډېره کچه پورې. دلته اختر حس کېږي، خو هغه څه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لریوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا ده چې دغه کوم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي، حتما د وطن د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپله باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه خفګان پکې جوت وي چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی، نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په اند د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عین اختر کې د خفغان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه لمانځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوږې جانې، که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغییرات دوام کوي؟
څنګه چې دا حالت دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم، اول کار نه په دوام کال کې پیکه شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دینه چې بهتر کېږي. دا افغانان دا خو مساحق ته دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره، او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی، یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري، او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې چې نه باید خو استفاده وشي. په خوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورتن سهار پرې د شپې په دې نکریزې او بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ، او بیا تر سهار پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی افغانانو هغه احساسات سایکل شوي، تصویر شوي، او هر ټپه چې د اختر په مناسبت فکر کوم نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر پاره چې دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي، دا د دنیا په اندازه ارزښت لري، دا هر دانه یې. او زه دا درته وایم چې زیاتره یې عرفي صاحب ویل چې پښتنې مېرمنې، البته په مجموع کې د ټولو اقوامو مېرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، دا کاکړۍ غاړې اکثره خزو ویلی دی کچیری تو غواړی خو ځنی لنډی چې د اختر د پاره ویل کیږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانی خو وایم.
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړئ، ځکه چې آواز قطع وصل راځي، که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ ممکن آواز ورسره سم سي. وابه برو درنه
اوس
یو څه سم سو مې
سم شو لک
هو یو څه سم سو
یو څه سم شو نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوان ښه هم د خوشحالۍ ګه سبا اختر دی په سوشوندو به دي وړمه اختر خو لویه خوشحالي دي چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه خاونده ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه همداسې اختر په وخت ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما پخلا کوینه اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دې خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچیانو غوندې را کوچل شوي دي نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودل چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره دوی به څومره زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو یو بل سره به لمانځو اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی زه په دې ډېر ځورېږم زه په دې ډېر خفه یم.
بله مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوریجانې په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا وه چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب تاسو د ځوانانو ټولنه لري بېلابېلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپلوان اخترونه په شانداره توګه ولمانځي؟
سلامات اوسئ بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کې درونه له هیواده بهر زه کړه وکوله دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بېوزلي فقر زیات ده کولی شي خپلو دوستانو سره کورنیو سره او همداراز ګاونډیو سره خپلو سره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي د خپلو وس سره څوک چې څومره وسه لري هغې خپله مرسته ترسره کوي او د خپلو فامیلونو لپاره کورنیو لپاره او اړوند د نورو دوستانو لپاره ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه نه تیرېدو په درشل کې ده او دا باید لا زیاتې شي او لا منظمې شي سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده ترسره کوي د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم نو او دی بیت دغه حاصله پراخ کی او بلداله چې اختر چې ده سره لدې چې یو کم رنگی دام ده په خو به اختر خلک کورون ته تګور تک ډیر زیاتو د نوې ډیجیټلایزیشن سره پرامن سکیدو سره دغه لړۍ کم رنگ شوه ځکه اکثر وخت کې مبارکیانی او دې ته ورته نور د اخترو تګ راتګ دا د ټلیفون لارې یا د نورو ټولنیز او رسنۍ لارې تر سره کیږي. نو په بهر کې مشت افغانان ټولنې هغه په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کوي، سره له دې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړې ده او افغانانو سره خپل همکاري د خپل وسره تر سره کوي. خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي، نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي. نو یو بل خبر دا ده چې باید موږ ناهیلي نه اوسېږو، سره له ټولو شانو سره موږ باید هیله من اوسېږو. افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو څلوېښتو کلونو کې دی پردیسۍ دا سخت مزاسه کړې ده چې هغه داده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړي دي په ټولو ډېری هېوادونو ته، په ایران، پاکستان، اوس مهال اروپایي هېوادونو ته، نورو ته، او چې ټولو کې ستونزمن کار همدا ده. که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې، خو چې کورنۍ سره نه یې هېواد کې نه یې، واقعا دا بیا ستونزمن ده. په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي او د خپلو کورنیو فامیلونو او په ګران هېواد افغانستان کې اختر جشنونه ولمانځي او اخترونه په خورا شاندارو مراسمو کې لکه پخوا به چې ترسره کېدل، په ټولو سیمو کې، ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځانګړي میلې به ترسره شي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي رادیو نه اوري. په دې بحث کې مو میلمانه دي لیکوال او مدني فعال اوژي امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار، او د چارو شنونکی فهیم سادات. سادات صاحب، تاسو تر اوسه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې روان بیوزلۍ د خوښیو پر محافلو سیوري غوړولی؟ که فکر کوئ چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي؟
زه فکر کوم چې لومړی عامل باید په هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسأله وي. د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه. نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخریزو کړنو په حق باندې فیته کړې ده، او طبیعي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري، مثلا د قربانۍ وسې نه، د نوي کالو وسې نه، د تاګ را تاګ وسې نه، نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي. نظم په نظر باندې لومړی عامل به په هیواد کې اقتصادي مسله وي. دویمه مسله هم د اوسني وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دی غوره کړی دي، هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثره کړی دي، او د بعضي کرونو جرأت ایا د خلکو هغه سره خلک ډېر محتاط دي، زه نه خکې د بعض کورونو لپاره دوستانو ته اشاره وکړه. او درېمه مسله زما په ان باندې په انجونو باندې او په خوځو باندې چې په افغانستان کې کم محدودیتونه راغلي دي، دا هم تر ډېره کچه پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري. او ځکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټولې دنیا کې 50% د ټولنې برخه ښځې دي، او ښځې فعلاً یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجې نه. نو دا درې عامله فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبان ځین مشران په ځین مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایپلونه ور یادوي، بیرته خپل درې څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان ديني اصول بشپړ نه یې آیتوي. څه فکر کوي چې د طالبانو هر څه ولې له نورو اسلامي هیوادونو متفاوت دي؟
زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې سعودي تر ډېره حده پورې اوس اقتصاد او د غرب سره نږدېوالی دغه په د سیاستونو په او په تراس کې دی، او تر ډېره حده پورې په دې وروستیو کې ډېر هغه محدودیتونه چې هلته وو هغه ورو د منځ ځي، او یو نوه هغه غربي مودرنایزیشن طرف ته دوی په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی ووایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي، ولې هغه او دغه د ملک سیاسي منافع چې کوم دي هغه هغه ته په کتو سره فلم اقدامات کوي. خو په بل شکل کې به په افغانستان کې منګه د یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی، او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې د نڅه سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دی، هغه د کړنې تر سره کې چې پر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کارونه نه کوي، او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي. نو تقریبا منګه ویلی شو چې فعلاً موږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو، او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي، او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوي دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلی. په طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیرن لپاره په توپیر کې یستو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن امیل، تاسو مخ کې د نهیلې یو ستونزو بیوازلی او نور مسایل یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلې انسان ته سړی څنګه هیله ورکولای شي؟ بل په افغانستان کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، د نهیلې او د بیوازلی او د محدودیتونو. یو نهیلې انسان ته په افغانستان کې دا مهال سړی هیله څنګه ورکولای شي؟
بل دا خو ډېر ستونزمن کار دی. یعنی د چا خبره وي، په خبرو خو دردونه نه جوړېږي، او په هوا کې محالونه نه جوړېږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هېڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي، ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هیواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکوي، هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبښي، او د تیارو په لور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې همه خوا ته په مزل کې ادامه ورکړي، دغه مزل ترسره کړي. نو هغوی ته ماشوم یې کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي، هغه د ژوند د مختوړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور که سلګونو معلمینې مې چې ولیدې وي، هغوی فکر موږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او اوس مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي، معلمینې دي، هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي، هغوی د پاره دا اعلان وشو. نو ته فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدا موږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن د پاره مثلا مالیه په موږ څه خادم پورې او خیر او هر لازه کې زموږ د پاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې یا څوک چې پر رواني حالاتو اخته دی هغه ته موږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندۍ اوسې. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر.